د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن په دې خبرونه کې د اوبو په ستونزې خبرې کوو چې د افغانستان له ګوډ ګوډ څخه زموږ اوریدونکو په اړه شکایتونه لري د اوبو د کمښت ستونزې یوازې په افغانستان پورې را لنډ نه ده بلکې د یو نړیوال ستونزې ده دا ستونزې تر ډیره له اقلیمی بدلون سره اړه لري او افغانستان د نړۍ یو له درو هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون پر تر نورو ژور اغیز کړی او لای هم کوي لډیرو کلونو راهیسې افغانان پر لپسې وچکالی تجربه کوي د تیرو کلونو په شان وابریا او ورشتونه نشته د افغانستان په لوړو غرونو کې چې د سیندونو سرچینې دي د واورو او کنګلونو زیرمې په ویل کېدو دي او له دې داسې ښکاري چې په سیندونو کې د بهیدونکو اوبو اندازه به تر دې هم کم شي په همدې منځ کې ډیرو افغانانو د کروندو د اوبولو لپاره ژورو څاګانو ته مخه کړې ډیر خلک په بې دریغه ډول د ژورو څاګانو اوبه مصرفوي ځکه چې واټر پمپونه په لمریزه انرژي چلیږي او د دوی پرې پیسې نه لګیږي دا وضعیت د کابل په شمول په شهرونو کې هم دی او له همدې کبله هر کال ترمځک لاندې اوبو سطح ټیټیږي په وروستیو کې مو د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو د ځینو ولسوالیو د اوسیدونکو شکایت درلود چې د اوبو د کموالي له کبله د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي په دې خبرونه کې بل تاسو درنو اوریدونکو هم واورو چې ستاسو په سیمو کې د اوبو وضعیت څنګه دی او تر څه حده د اوبو په مصرف کې له اسراف کار نه اخلي زموږ د دې خبرونې میلمه دی ډاکټر فضل اختر شاغلی اختر د اوبو متخصص دی او همدارس په جرمني کې د پوهنتون استاد استاد اختر تاسو تر کله وایم
مننه صاحب سلام علیکم تاسو ته تاسو رادیو اوریدم سلامونه
ډاکټر صاحب اختر لکه څنګه چې ما وویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې ډیره جدي خلکو ته ښکاری نړیواله ستونزه ده واقعا
مننه سروان صاحب د اوبو په اړه تاسو څنګه ته راپور ته اشاره وکړه چونکی تازه یو راپور خپور شوی چې هغه د هیټ فیل چې ورته وایي دا ګرمایش هغه چپی چې د زیاتیږي د تر بټول نړۍ کې نو هغه د حرارت زیاتوالي د وجه تبخیر زیاتیږي چې هغه بایسیږي چې اکثر وختو کې د دهلیونه هغه ساتکی وبو ذخیره چې هغه کمی شي هغه وبو تبخیر کیږي نو په یو حساب سره تغییر د اقلیم د وجه دغه حالت منځ راغلی بل د انسانانو له طرفه د غیر پایدار استفاده او یا چې هغه استفاده چې هغه د دې پایدارښت سره کومک نه کوي هغه استفاده ده نو په افغانستان کې هم چونکه مګه د اقلیم تاثیرات دي او به کومه هم ساتي او به کومه شي ودی بل انحصار یا د خلکو لپاره یو ځنې لارې چې دا غرض مکه لاندې وبو راګستل دي او دا غي هم به درې را استعمال شي هغه کوم کنټرول میکانیزم وینل لري فلاس کې نو هغه هم د اوبو د کمښت باعث شوی دی
بلې اصلي خبره ممداده چې خلک به دریغه او به مصرفوي په حقیقت کې ضایع کوي او هغه په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې د اقليمي بدلون د هوا د تودیدو لکبل د اوبو سرچینې په کمیدو دي په دې ورستوي کې یو راپور دا و چې د افغانستان د غرونو کوم کنګلونه چې دي هغه په ویل کېدو دي او اکثر هم ویل شي دي او چې څومره ډیر ویل کې شو هم ربا دي او بو ستونز زیاتی شي دا مسله څومره په افغانستان کې جدي ده آیا مغه خبره سم ده چې افغانستان یو له درو هیوادونو څخه دی چې اقليمي تغیرات به ډیر زیانمن کی
بله صاحب افغانستان کې د افغانستان د سیندونو وبچي هغه تقریبا د اتیا سلنه برخه نه زیاته اغه دغه واورو د ویل کېدو ناراضي نو چې کله درجه حرارت زیات شي دغه واوري مونږ لا څور کو نه زمونږه اغه مکه لاندې بوت سلفي سره زمونږ د سکنو بوت دی اغه مکه لاندې بونه مونږ استفاده کو نو اغه مکه لاندې بوت کله تغذیه کیږي نه چالتو او بو کا سړه کیږي نه نو دا مشکل لا دي کیږي چې څنګه ما په خپل خبرو کې ویل چې اتیا فیصد نه زیات وب زمونږه د واورو ناراضي اغه واوري ویل کیږي اغه مستقل یخچالونه چې د افغانستان په مرکزی جګو نقطو کې دی په غرونو کې دی یا مثلا په پامیر په څوکو کې دی هغه ورځ تر بلې دا وی ولیکېدل زیاتیږي نو کچې ته منګه دغه د اوبو زیرمې چې هغه واورو په شکل کې دی هغه په دغه سي تیزی سره د لاس ورکو نو امکان لري چې مشکل لا جدیتر شي. بل خبره دا ده په افغانستان کې د دغه اوبو د تغذیه یا د دغه اوبو د تنظیم او د مدیریت لپاره کوم داسې منسجم پلان هم نشته، په خصوصا په اوسنی دور کې کوم چې واکمن خلک دي هغوی د نه پوهېږم تر اوسه پورې داسې کوم منسجم پلان سره مخې ته نه دي راغلي. آیا د دوی د دغه حالت سره د مخنیوي لپاره دوی کومې تګلارې په مخ کې لري؟ سمه ده په اقلیم باندې که د دوی تاثیرات نشته، خو د اقلیم د تاثیراتو د منفي تاثیراتو د کمولو لپاره دوی څه شی په مخ لري؟ هغه طبیعت له ضرورت د دې راځي چې نړیوالو سره تعامل دی، مثلا په ساینس او ټکنالوژي باندې تمرکز کول چې هغه باندې دوی باور نه لري. بل د خلکو چې کوم د خلک ناهیلي دي، نا امید دي، هغوی لپاره د فقر او د غربت برخې راکمولو لپاره هغوی مخه کوي زیات اوبو استفادې ته، چې هغه هم د ځمکې لاندې اوبه کاسې بربادوي او د منځ سوړي. بل ضروري خبره دا چې دغه مشکل څنګه په افغانستان کې دی، هغه په دنیا په جګو په د کوپ ویشتم کانفرنس کې په شرم الشیخ مصر کې چې کله وشو هغه کې ارقام ظاهره کړه چې افغانستان په دنیا کې د جګو شل شپږو ملکونو کې راځي چې د اقلیم تغیرات نه متاثره کیږي. هغه وخت کې پاکستان هم په دغه لست کې، خو پاکستانیان وتوانېدل چې هلته یو څوک تم هغه ولري، لیدرشپ ولري، رهبریت ولري، او هغوی څو بلیون ډالر مرسته واخیستل د نړیوالو دغه تعامل په برخه کې چې دلته استدلال یې هغوی وکړ چې دغه تغییر د اقلیم زموږ پیدایښت نه دی اصلا، خو موږ متاثرین یو. کاشکې موږ هم څوک لرلی چې دغه اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکړي په تخنیکي ډول باندې چې دغه کومک ورسره وکړي شي. نو نه موږ په نړیوالو سطح باندې دغه فوکس لاندې یو، اوس تمرکز لاندې یو، او نه په ځایي واکداران چې دي هغه په دې برخه کې داسې ښکاري چې بې غوره دي او نه داسې څه شی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي او کومک وي. او ما چې څنګه ویل، بله خبره دا ده چې زموږ د قانون یا د اوبو استفاده کوونکي چې دي هغه یو طرفه شاید بې خبره دي، دوه طرفه خبرې چې د هغوی لپاره اولیتونه شاید نوري چې هغه ژوندي پاتې کېدل یا خپل اولادونو ته د رزق کمای کول دي. نو مشکل جدي تر دی او افغانستان د هغه جګو ملکونو کې دی. بل خبره ته ما مختصرا اشاره وکړه، تازه یو راپور دی چې هغه دغه د ګرمایښت څپې چې په دنیا کې جګو درې ملکونه چې څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل، هغه کې یو افغانستان دی چې دغه ګرمې څپې به وایي او ګرمو سپول د اوالو په صورت کې موږ به یو طرف کفصلونه ترلاسه ورکو، زراعت مو بربادېږي، بل طرف ته د ځمکې په سطحي اوبه او ځمکې لاندې اوبه هم هغه موږ ترلاسه ورکو چې دا غي بیا یاده کول ډېر اسانه کار نه دی.
بل سب ډاکټر صاحب فضل اختر، ډېر مننه د څو اوریدونکو پیغامونو به سره واورو. مشتار ورځ دا ډول پیغامونه راځي، خلک دا ډول شکایتونه کوي، دا شکایتونه واوري بیا به بیرته خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو د ایدمن د ولې د قانون ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې د قانون ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي. وچ کډین د ام باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي هغه سې سره نه پسوخه د حکومت. زما چې هله ورزو ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم د ازادی رادیو کارکونکو ته ورسې زه د فراوله د بکوا د ولسوالۍ څخه خو خبره کوم. نو ما د بکوا په ولسوالۍ کې چې د اوبډي ریکشه ته سي دي نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې د بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبر دې تر مسؤلینو پورې ورسې. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فرار ولایت او دا د فرار ولسوالیانې چې دي، بالا بلوک ولسوالۍ ده، د بقا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
زه عصمت الله د هلمند ولایت باغرام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. موږ ولسوالۍ سړک نه لري، د څلوېښت کاله هېڅ سړک نه دی پشکې جوړ شوی او مدرسې نه لري، کوم مکتب نه لري، او یو مریض چې موږ تر ولایت پر رسو دی 10000 کلر د موټر خراب پانی راځي کښتونو تاریخ مر باندې بند کړ او موږ د وبو د څکاک سره مخامخ د کلی یو کلی سره موږ د ولسوالۍ ته زود په موټر کې وبر اوړو حکومت موږ ته پاملرنه وکي موږ سړک نه لرو مدرسې نه لرو مکتبونه نه لرو وب نه لرو بسرپ مزيات اشتر ولایت پر زود 2500 کلر موږ د یو نفر کرای دی کوم مریض بیا 10000 کلر موټر وان کرای را سوالي حکومت موږ ته پاملرنه کوي موږ ولسوالۍ ته دراسي اي حتی راوستي موږ ډېر غوښتو ستاسو سره مخامخ و سلام
سلام علیکم رحمت الله وبرکاتو د ازادي رادو او کارکونکو د غوته سلامونه وړاندې کوم زوره زده پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبره کوم لازمش په ولسوالۍ کې ډېر غټه وچکلی راغلی ده وچکلی دغه د چپ 200 متر برمیت بنیم 100 متر برمی وو وبنکې موږ د وبو سره ډېر په عذاب یو چې موږ سره د وبلو چارواکو ته دی دا ژغ ورسیږي چې موږ ته دغه یو بند راته وتلی چې بندونه غټ بندونه یو په وسه نه دی دا یو کوچنی کوچنی د مون راته جوړ کی بلکې خدای دې دا وبو ساته یو څور سره وبلړس زه باران چاګزی د اشکین د کلی څخه خبرې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نور وخت مننه نسم پر خدای مسپارم
السلام علیکم زه د پرا د بلا بولک د سیازنګل څخه خبرې در استون د پیغام سبتوم زاج جانغان میژما دغه د پرا د بخش آباد بند شدی د څورز ترمخه توده باسونه پرادو کی بیا کیږي چې مثال دغه جوړیږي او مش خوشاله کوو چې جوړ سي د پرا رود پیل حال وس اټس نو وبسته د زموږ ملکونه چې دی وس دا غس به تور پات دی او دا درخت چې مو دی باغونه چې مو دی پتیلو وبو تیل ام یو لیتر په یو سلو دیر شو سلو شل افغانۍ د چاتر وسه تیر ده نو موږ وایو چې دا بند راته پوخ کې ان شاء الله چې وساب وسو السلام علیکم
شه د دغه اوریدونکو پیغامونه په ازادي رادیو کې سب شوی ول خو مخ تر دې چې د ډاکټر صاحب فضل اختر نظر په وورو یو اوریدونکو تیار لرو دوی ته به مرشو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ صاحب
مل سروان صاحب محترم سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ملما تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات دا و چې داخل ګو دا پیغامونه راوصل موږ هم اوریدل د جوزجان ولایت د سې ولایت تقریبا ایو ریګزارم زکه دا او داسې په دشت زمينه کې پروت دی نو مخکې دا د جوزجان په ولایت کې چې زموږ په یاد راځي په سنو پینزوسکی یا تر شپې ته په ریبات راویا پوری ډیر شواوري کېدل شبارانونه کېدل د خوشحالي داسې نه ویل کوس اوس تا د جوزجان په ولایت کې د یو طرف واور نهسته د بل طرف باران نهسته د بل طرفه دا وچکالی په در په یاد یعنی یو خو هغه وچکالی چې یو کال راشي بیا دوه کال سم یا د درې سلور پنځه کال کې په جوزجان کې وچکالی ده نو مخ کې د ازمور د اوبو سطح سروان صاحب پر 14 متر باندې مور سانان کښل ډیر شو وبې راکولې بیا په 10 متر سو بیا دا کچه د اوبو او شپېتو متر د ورسېدل اوس موږ بیرو کپر دغه رقم باندې خلک اوس ارسړې خپل په هر سړی سروان سره خپل په کور کې یوه یوه کوبه وي یو یو څا وي مخکې به شفقت وو د یوه همسایه کور ته چې به څا وو ډېرو خلکو به اوبه ځینې وړي اوس هغه شفقت د بینه تللی دی هر سړی خپل په کور کې کوبه وي نو په دغه اساس باندې د جوزجان د ولایت موږ یو خو وچکالي ده بل دا زموږ د اوبو سطح ډېره کښته تللې ده نو موږ بیریږو سروان صاحب اصلا که موږ وایو چې اګاهي نهسته په تیرو شلو کلو کې موږ افغانانو ته ډېرې اګاهي راکول شوې که تاسې وایئ چې اګاهي نهسته اګاهي هم شته دغه اوبه موږ بې ځایه مصرفوو موږ افغانان داسې بې کفایته یو چې نن چې مو یو شی پیدا کړي آینده نه سنجوو نو پر دغه باندې پر دا وچکالی پر کوچانو هم اثر کړی دی دوی پر ماوی هم اثر کړی دی پر موږ باندې چې موږ په ښار په مرکز کې اوسېږو پر موږ باندې هم اثر کړی دی
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو وس په ورشو ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد استاد تاسو دې اوریدونکو نظرونه واوریدل تاسو مخکې اشاره وکړه چې دغه هیوادونو سره مرسته کیږي چې اقلیمی بدلون اغیز پی کړی دی. د پاکستان مثال مو ورکو، اما تاسو ول چې افغانستان له دې شرایطو استفاده و نه کړه. که فرضاً داسې پیسې هم راشي، کله چې بارانونه نووري، کله چې پرلپسې وچکالی، حکومتونه څه کولی شي؟ د موږ د اوریدونکو نظر خو دا و چې بندونه دې وتړل سي، آیا دا یې حل لاره ده؟
بله، هغه ملکونه چې که چیرته دغسې حالت کې چې هغه ملکونه چې هغه متاثرینو کې دي، لکه افغانستان، لکه پاکستان، لکه داسې نور، هغوی ته که دا پیسې ورکول کېږي، پاکستان ته که پیسې ورکړل شي، هغه هم د هغوی د سیلابونه لرل مخې ته چې ډېر انساني او اقتصادي ضیا لرله، نو هغوی په مد کې هغوی ته پیسې ورکړل شي چې هغه منفي تاثیرات چې نسبي ډول دوی کولی شي په هغه پیسو سره راوګرځوي چې هغه خلک متاثره شوي دي. که دا چې دغه ملکونو سره چونکې باران نه کم کېږي مثلا، آیا د دې بدیل کېدلی شي؟ طبیعت بدیل هېڅ وخت کې نه شي کېدلی طبعا. خو کومه خبره دا ده چې هغه تاثیرات، منفي تاثیرات چې دي، هغه کمېدلی شي دغه پیسو سره، او هغه هم داسې مفت نه ورکول کېږي. پاکستان حالت بدلوي، هلته سیلابونه او د هغې تبایانه وي، دغه د اقلیم په بدل کې چې کوم، د اقلیم د تغییر په بدل کې چې کوم پیسې متاثرین ملکونو ته ورکول کېږي، هغوی باید په تخنیکي ډول داسې پروپوزلونو په شکل کې نړیوالو ادارو ته ملل متحد ته وړاندې کړي، تر څو هغه ساينسي علمي استدلال ولرلی شي. نو په هغه صورت کې بیا هغه پروپوزلونه تمویلیږي او هغوی دغه پروژو نه کار اخیستلی شي. دلته زما نظر دا ده چې په چونکې افغانستان کې اوس په اوسني دوره کې مخصوصا اکثر هغه تخنیکي ادارات چې دي هغه دغه فعلي واکمنو پورې اړه لري، چونکې نو دلته درک دغه هغه مشکل هم ډېر زیات مهم دی. څنګه امکان لري چې هغه څوک چې هیڅ وخت په سیلاب په هغه نه پوهېږي، په الف با باندې خبر نه وي، هغه څنګه کولی شي په یو نړیوال فورم کې چې هلته دوی هغه نه لري، رسمیت هم نه لري، هغه د داسې پروپوزلونو لپاره هغه وکړي، عریضه وکړي چې دوی تبدیل شي. یو خبره دغه ده. بله خبره دا ده چې دغه بندونه جوړول و د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغې تغذیه کې کومک کولی، سمه ده تبخیر زیات هم دی، خو د افغانستان لپاره که چېرته یو قطره اوبه هم نو د ځای کېدو مخنیوی کېدلی شي، هغه د افغانستان په ګټه ده. که هغه د بند، د غټ بندونو په شکل کې دی، که هغه د کانالونو یا د قشتېپې په شکل کې دی، یا د بخش آباد هغه په شکل کې، یا د سلما او یا د کمال خان په شکل کې، هر یوه قطره، هر یو ساعت کې اوبه د افغانستان عادي خلکو ته ګټه رسولی شي. موږ په افغانستان کې په تاریخي طور کې وګورو، هغه کوچیان چې هغوی په دښتو کې اوسیږي، هغوی اکثره چونکې هغې ازدګي څاګانې نه لري، نو د خپلو سکلو د اوبو لپاره هغوی یو ځای دوغل کني، او هلته پلاستیکي پکې خوده یو واورې جمع کوي تر څو هغه ویلې شي او ځان لپاره د حیواناتو لپاره استفاده وکړي. نو په انګلیسي کې هغې لپاره موږ د واټر هارویسټنګ یو هغه اصطلاح کاروو، کېدلی شي هر فرد، هر کس په خپل کور کې هغه ورښتونه چې کېږي هغې ضایاتو مخه ونیسي، هغه په پرېږدي چې ځمکه جلب کړي. یو مشکل چې په تېرو مشکل وایم یا ښه یا بد، خو تېرو کلونو کې دغه تعمیراتي کارونه دومره زیات شوي دي چې کنکریټي سطحه د افغانستان په ټولو ښارونو کنکریټي سطحه ډېره زیاته شوې ده. هغې که یو طرف ته سمه ده، دغه منطقې پرمختګ کې شاید کومک کړی، بل نقصان یې دا کړی دی چې د اوبو د لاندې ځمکې لاندې اوبو تغذیه مخه نیولې ده. دغه کوڅو په خېدو په شکل کې چې هغه تعمیراتي شیانو سرکونو په شکل کې، یا داسې نور. نو بل دغه هغه څپې چې تیزي څپې د باران او تیزي څپې د سیلابونو په شکل کې چې بیا په نتیجه کې راځي، هغه چونکې اوبو ځمکې په سطح باندې کمې پاتې کېږي، بندونه ورته نشته لري چې اوبه ایساري شي او وخت په وخت سره ځمکې لاندې اوبه رګونو د لارې تغذیه کړي. نو تیز باران او تیز سیلاب او بیا اوبه همسایه ملکونو ته ځي، چونکه دغه تاثیرات یوازې په موږ نه دي، په ګاونډي ملکونو کې هم دي. نو خو ګاونډي ملکونو کې چونکه هغوی نسبي نظامونه جوړ دي، هغوی ځان ته داسې کار کوي چې خپل مشکل حلول لپاره، کله چې هغوی ته معلومات ده چې دا اوبه د افغانستان نه راځي، په سراب کې موقعیت لري، هغوی مثلا د ایران په شکل کې ایرانیانو لاندې څاګانې ویستلې دي، دغه اوبه پمکې زاهدان او بل او بل خارون ته دي دغه اوبه لیږي. یا مثلا په هغه کې لاندې پاکستان برخه کې، هلته هغوی د صنعت لپاره ډېره زیاته استفاده کوي، زراعت لپاره، او هغه زراعت بېرته افغانستان ته لیږل کیږي په افغانانو خرڅول کیږي. همدغه شان په مرکزی آسیا کې هغه په دنیا فکر کوم ازبکستان د دنیا په جګو شپږو ملکونو کې دی چې د پنبې پیداوار کوي، خو به افغانستان کې هغومره استفاده نه کیږي. نو هغوی څاګانو نه هم راوباسي، سولرې مورته لګولي هغوی لپاره افغانستان.
ډاکټر صاحب، که دې ته راشو چې داسې معلومیږي چې شاید هم د حکومتونو خصوصا افغانستان په اوسني شرایطو کې په وس پوره نه وي، هغه حکومت چې څوک یې په رسمیت نه پیژني او څوک ورسره هغسې مرسته نه کوي لکه پخوا چې کېدله، نو او دوی هم پخپله بودیجه نه لري، دومره پیسې نه لري. خلکو ته څه پکار ده؟ مثلا داسې به قیاس کو چې یو کلی دی د زابل په شاجوی کې، د دغه کلي اوسیدونکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ د بارانونو موسم دی، په دې وخت کې دوی څه وکړي؟ ځینې وایي چې بهتره ده چې کندې جوړې کړي چې دا اوبه چې د باران راځي دا ضایع نه شي، د اقل عملته جذب شي، د مځکې لاندې اوبه خو به سطح خو به لوړه شي، ورسره کومک خو به وشي. دا حل لارې دي او کنې دي؟
بله، په ځایي سطح باندې یا د کلو په سطح باندې هغه شی چې کومک کولی شي، همدغه خبره تاسو وکړه چې هلته دوی کندې وکړي، همدغه د بند یو شکل دی، ورکوټه بند دی، دغه هغه کومک چې مځکې لاندې اوبه تغذیه کړي دغه کومه کولی شي. بل خبرې ته زه غواړم، هغه دیقانان چې هغه خصوصا د افغانستان په پرتله کو د افغانستان په جنوبي ولایاتو کې د ځمکې لاندې اوبو نه ډېره زیاته استفاده کیږي، سولري پمپونه دي لګولي یا برق لارې یا د ډیزلو د لارې، خو د ځمکې لاندې اوبو استفاده په افغانستان په ټولو 15 دریایي حوزو کې کومه په پرتله کو هغه په هلمند دریایي حوزه کې چې اکثره جنوبي ولایات پکې موقعیت لري الته زیات دی. دلته کومه تاسو ګورئ زیاتره د هغه فصلونو کښت کیږي چې هغه ډېر زیات یو به استفاده کوي. مثال د هندوانې ورکوم، هندوانا په افغانستان کې اوسط 300 ملي متر باران موږ لرو، 300 یا 300 ملي متر باران موږ لرو په اوسط ډول. په مشرقي ولایاتو کې مثلا شاید یو نیم سل یو 150 ملي متر باران هم نه کیږي جلال آباد کې په کلنۍ توګه. خو د هندوانې پیداوار تقریبا 1500 الى 1500 ملي متر او بمصرفي هغه اندوانه چې بیرته په افغانستان کې خرید هم دوغنان لري او نه نړیوال مارکیټ ته موږ لګل شو. نو که یو طرف ته هغه فصل ولې د هغه فصل کښت وشي چې هغه د اوبو بربادي باعث کیږي، بل په اقتصادي توګه دوی ته کومک نه کوي، نو دوی باید په هغه فصلونو تمرکز وکړي چې هغه کمی اوبه مصرفوي، پیداوار زیات کړي او دوی ته ګټه ډېره راوړي. نو هم دوی ته اقتصادي کومک راوړي، دوی په عمومي توګه د خپل خلکو سره د خپل ملت سره د اوبو په ساتنو کې کومک کوي، د اوبو ذخیرو په ساتنو کې کومک کوي، اوبو ضایعاتو مخنیوي نیسي. بل د دې خبره چې په کلو کې دوی کولای شي هغه د جرګو د لارې ناستې فاصلي دغه بحث نن په رادیو کې دا باید خپلو کې هم سره وکړي. شاید ټول خلک رادیو ته رسایي ونه لري، دوی باید د مسجد څخه ته باندې دا ووایي چې د اوبو اسلامي نگانه ورته وګوري، د اوبو ضایع ګناه ده. بل طرف ته یو څوک د رزق نه یادوبونه محرومول دا ټول نه غټه ګناه ده. نو که په دغه حساب سره مذهبي نگان هم دته وګوري او په خپلو کې په دې باندې باسو کې نو باید وسپموي د اوبو ضایعاتو مخه ونیسي. چې که چېرته اوبه نه پکار مثلا نل خوله بند کړي، نل پرې نه کړي چې اوبه ضایع کړي، او دغه شان د فصل په شکل کې او هغه دندونه چې دوی کولای شي جوړ کړي همدغه جوړ کړي، باید ځمکه لري هلته د اوبه جمع کړي، کولای شي بیا د بیارې لپاره استفاده وکړي، هم زمان مسخی منځي د ځمکه لاندې اوبه هم تغذیه کړي او دغه
د غنکی رو بایس کړی. دا دی او بودی زیاتو باندې زه فکر کوم چې لا ډیر زیات تاکید پکار دی مخکې په نه ضایع کولو. مخکې قاری صاحب پښتون هم دې مسلې ته اشاره وکړه، په څو پروګرامونو کې مخکې هم دا خبره کړې ده چې ځینې خلک که او دسم کویم هغه واټر پمپ چالانه کی ځکه چې په شمسی انرژي باندې کار کوي، مصرف نه لري ظاهرا د لپاره. نو کېدای شي دی او دس لپاره 2 لیټر اوبه په کاری، خو دی ممکن یو بیرل اوبه ضایع کی، یا د همداسې د نورو غیر ضروري شیانو لپاره ممکن ډېرې زیاتې اوبه ضایع کړي. لیکن ډېر خلک دې ته توجه نه کوي چې کال ته به کېدای شي سش کال کې مې برمه 200 متره ژور څا کیندلی دی، کال ته به 250 ته ضرورت لري، بل کال ته به 300 مترو ته ضرورت لري. لکه یو اورېدونکي چې له فراه څخه ټلیفون کړی و، ویلي و چې په 250 متره برمه کې هم اوبه لڅانه شي راایستلی. دې مسلې ته ډېر افغانان پام نه کوي، فکر نه کوي چې په دې مسله باندې، خصوصا تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جماعتونو کې په حجرو کې په دې باندې خبرې وکړي او دا مسله جدي وګڼي، تاسو فکرونه کوي چې دا ژوند صرف دا نن دی سبا هم شته؟
بله، بله د وګو زیات بالکل دا په عمومي توګه کومنګ وګورو اکثر د افغانستان لوی لارې چې تاسو ګورئ دا تقریبا د هر ولایت داستان دی. الته یو څوک د عمومي سړک په غاړه باندې چې هغه باندې دولتي چارواکي دي هغه باندې بشاید پولیس هم دي هغه باندې بشاید ملک صاحب او ملا صاحب هم دي. الته چا پم لګولې واټر پم کې لګولې دي او د سلو افغانانو په بدل کې یو موټر وینځي مثلا هغه موټر چې وینځي خوده په ځای چې هغه موږ اکثر لیدلې دي که تاسو کابل نه نګرا ته سفر کوئ یا مثلا د افغانستان شمال کوم ولایت ته سفر کوئ یا جنوب ته سفر کوئ په هر څو کیلومتره کې همدغه یو داسکا دینه ثبت کړی ده چې په سولر پمپ باندې دي او د سلو افغانانو لپاره شاید هغه د ورځې مثلا لس موټر وینځي خو د لس موټرو په یو موټر په وینځلو کې 2000 لیټر اوبه مصرفوي مثلا تر څو چې دوی ته موټر راشي هغه پمپ همداسې جریان لري تر څلیری ساعت همداسې دا پمپ روان دي د اوبو بربادیږي یو طرف ته اوبه په عمومي سړک قیردار سړک سرک باندې بهږي چې داغه هغه د منځوري سرک خپل د منځوري بل طرف ته همدغه خلک راځي خپل موټر ورته ودرې او د 500 افغانو په بدل کې 2000 لیټر اوبه مصرفي او دغه کا سم د دغه کس لپاره باید په بدیل وظیفه یا بدیل کار باندې فکر وشي دا د حکومتونو وظیفه ده. خو بل طرف ته دغه خلکو لم پکا دي چې دغه سي حالاتو کې د 10 کسانو حوصله شکنی او کې هغه د 500 افغانو بدل کې دغه ظلم ونه کې چې مثلا 2000 لیټر اوبه مصرف شي کولای شي دا په خپل کور کې په اسانه سره یا په کم اوبه باندې وینځي او یا مثلا د دولتونو یا د اداراتو د وظیفه ده چې دغه سي هغه مخه ونیسي دغه ضایعاتو. اکثره د موټر وینځلو مرکزونه چې موټر شویانو په نوم چې یادېږي ټول خارو کې همدغه عدد دی چې اوبه مستقل رواني سهار نه تر ماښامه پورې د ماښامه تر سهاره پورې دغه اوبه ضایع کیږي او څوک متوجه نه دی ته او د دې هم دا نن فکر کوي سبا د خپل نسل لپاره د خپل اولادونو لپاره باید په زړه سوی ولري چې تر څو لکه څنګه چې هر کال په یو ودی صاحب خبره وکړه چې د 400 متره نه خبره ورسېدل شپې ته متره ته سوال دار چې آیا کدغه عدد چریان ولري آیا لاسو کالو کې به بیا هم دا سهار کال رواني چې لس متره نور ساج ورکه کنه اخیر حال څه شه یا ځ خپل اولاد ته څه پرېږدم خپل لمسیانو څه پرېږدم نو د خپل سبا باید فکر وکړي او د اوبو د ضایعاتو مخنیوي وکړي کار په مساجدو کې دي کار په مکتبونو کې دي پونتونونو کې دي په مدرسو کې دي نو او په لوی لارو کې مخصوصا مشرانو ته اشاره وکړه دا ډېر جدي مشکل دی چې مکه باندې اوبه مصرفي او د منځه
حال دا چې په ځینو هیوادونو کې په ځینو پرمختللو کې سره لري چې بارانونه هم پکې ډېر دي حتی د تشنابونو اوبه بیرته تصفیه کوي او په یو شکل ورڅخه استفاده کوي. یو اوریدون کایلرو او بغوری چې دوی څوی ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
روانه نه کې
سلامات اوسې وسال سه مهرباني کوي لکم ولایت څخه
لوګر ولایت
ش صاحب وو ستاسو په ولایت کې دی او بو وضعیت څنګه دی؟
ولا دو بو ځکه په ست حالات کې دی لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده دو بو ځکه ترس فورس خته کېدون کړه یان دی وبو وضعیت خرابېدون کړه مخکې بچو وبو په 1500 تر شلو دی انټروال کې به مترو کې اوس چې موږ کوم د ډلې دی اوینو چې 10 مترو ته هم لوړ شوی چې دا د وبو وضعیت یو بحران حالت رامنځته شوی.
مثال صاحب ستاسو په سیمه کې خلک له وبو څنګه استفاده کوي؟ مخکې مو د اسراف خبره وکړه ډاکټر صاحب مو ویل چې په افغانستان کې ډیر خلک وبو ضایع کوي به هدا او به درغه استفاده ترې کوي. ستاسو په سیمه کې څنګه خلک له وبو سره گزاره کوي او څه لزایاتو مخنیوي کوي کې نه کوي؟
بالکل لکه څنګه چې تاسو وویل زموږ په سیمه کې هم لکه د نورو سیمو په شان د اوبو څخه غیر سالمه ګټه اخیستل کېږي یا اسراف دی کېږي. که وګورو په افغانستان په عموم کې د پرمختللې کرنه نشته چې په هغو کې هم یو شمېر د اوبو ضایعات رامنځته کېږي هغه څه ډول چې په کار ده هماغه رقم کرنه کې هم نه استعمالېږي او نورو زیاتره ځایونو کې د اوبو څخه غیر سالمه استفاده کېږي چې دا د اوبو یو نه ختمېدونکي حرارت سره مخ کوي.
بل تاسو خپل مشور څه کیندلې دی او کنه؟
او بالکل سمو د ماسکم له دوه کویانو کیندلو چې د اتیا او اویا مترو په مساحت وو چې اوس یو بو نور هم جوړې شوی دی او لګان ستونز سره مخامخ دی.
بل او به په څه را باسې دی سولر یا مریزه انرژي باندې او څنګه؟
بالکل او بو د سولر انرژي المریز انرژي په سره باسو او کو ګورو د سولر انرژي په برخه کې اوس کوم پرمختیا روان دي یا کوم پرمختګونه روان دي دغه په حکم د وبو ځای ته منځ کې ځکه زیاتره خلک د دې څخه استفاده کوي او بي اندازي وګره باسي چې دا هم یو د ګڼش د لون څخه د وبو ځای ته برخه کې.
بله صاحب ډیر زیاته مننه وصال صاحب سلامت دی است. اوس یو بل اوریدونکو لرو.
سلامونه سروان صاحب تاسو ته ملمته نبی ولا زابلای د زابل لارغنداب شیګان کلینه خبرې کوم.
سلامت اوسه زابلای صاحب مهرباني
ډیر مننه کوم سروان صاحب شموزوم انتخاب کړی دا چې کوم تاسو وګورو د افغانستان یعنی هر سیمه کې کچرته یعنی هغه حکومت خپل مسولیت ادا کړي د هر سیمې لپاره به کافي وبو موږ تاسو پیدا کړو ځکه چې افغانستان غرنۍ سیمه ده. مثلا یو مندر وطن ده هلته کې یو ولکۍ بند جوړ شي نو حتمن سیمه ټوله خړوبولای شي. خو متاسفانه د خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی. زموږ د کلی زموږ د محل ارغنداب ولسوالۍ هغه ځوانان هغه سپین ږیري قومي مشران دا دوه کاله داسې سرګردان ګرځي ځکه چې د رسمي بند چارې مو د پیلېدو په حال کې وي بېرته لغوه شوې. نو که چېرته مهرباني وکوي حاکم دولت مهرباني وکړي د خپل مسؤلیت ادا کړي نو د ارغنداب ولسوالۍ لکه څنګه چې لنوم نه جوته ده یو سرسبز ولسوالۍ ده دا بادام دا شالته بدری غډیر زیات باغونه دي هغه د هر میوې د هر حاصل ورکوونکي هغه به خړوب شي. نو دا چې د افغانستان
حکومتونو یادونه تاسو وکړه دي یو چې خپل مسؤلیت نه ادا کوي خلک څومره ادا کوي هغه خلک چې وسی رسیږي چې له سولار یا لمریز انرژي څخه استفاده وکړي برمی ووهي ژور څاګان جوړ کړي هغوی اوبه څنګه استعمالوي هغه مره چې پکار دي او که ضایع کوي ډیری
په دې بخښ کې څروان صاحب کوم تاسو وګورئ یعنی زه خپل د دې شاهد یم. الته هم غریب تباده ځکه غریب تباده کوم مثلا یو څوک چې تمنده هغه په خپل ځمکه کې د خپل ځمکه د خړوبول د لپاره لاس برمی هم وهي او په 500 شمسيانو هم او بره پورته کوي خو هغه غریب چې د یوې برمی قدرت نه لري د دوه شمسي قدرت نه لري هغه بیا هم پاتې ده او خپل حق نه محروم ده. نو په دې بخښ کې زه فکر کوم یو خو خلکو خپل مسؤلیت نه ادا کړی باید دې چې څومره په کار دي مثلا د 15 جریبه لس جریبه د پاره یوه برمسي کافي ده خو دې متاسفانه غشتمن کسان چې دي هغه 15 برمې هم ورته وهلې دي. نو په دې بخښ کې هم ناغېړي سته پراخسته په دې بخښ کې له ټولو هیوادوالو دا غوښتنه ده البته خپل مسؤلیت باید ادا کړي. دا تر یو حده زه فکر کوم د یو بل مظلوم بیچاره حق ده ځکه چې مظلوم بیچاره د غټې د ژورې څا طاقت او قوت نه لري تر څو دی وکیندي او بره وکاږي بلکې هغه شتمن کس به حد ډېرې اوبه مصرفوي.
ډیر مننه زابلای صاحب دا روسي خبرې مو ډیره جالبه وي ششته مو اشاره وکړه ور بشو برته ډاکټر صاحب فضل اختر ته ډاکټر صاحب د زابلی صاحب شی موضوع ته اشاره وکړه مثلا یو څوک وسی رسیږي هغه ژور څاګان کیندي یو څوک بلې گاونډي دیغه وب هم ور سره ختمي کی فکر نه کوي چې په دې برخه کې قوانين لازم دي حکومتونه باید قوانين وضع کړي او اجازه ورنه کړي چې یو څوک چونشتمن دی نو زړه څلور څاګان کیندي پنځه کیندي او ورڅمره چې وبو ساته ټیټی شي د نورم سي ژوروي او لڅنګ گاونډي تباشي.
bale سم خبر ته اشاره وکړه امداسه ده په دغه داسې موضوعات مبارکه قوانين ته ضرورت لري. متاسفانه افغانستان به قانون نه دی وس اوسنی حالت کې تیر دولت کې جمهوریت دولت کې قانون کې څنګه چې دا شیان وو چې دا سي هغه مخې نیول شو. البته وایدا ویم چې سلسله مشکلات چې هغه مسلسل د دولت مصرفیت په جنگ کې او شاید دولت ونه شو کولای چې دا قانون فرض کې پلي کړي
هغه حکومت قانون نشوي پلي کولای او دا بیا قانون دی. مشکل دی افغانستان همیشه دا سي دی.
بل څه اصلا چې ولایتونه فرق کوي ذکر کوم همدغه هغه منطقه ده شاید دولت هم رسائن لر له جنگونه او انجینران وجل کېدل رئیسان وجل کېدل مثلا هغه مشکلات به وو ته بند هغه وخت کې او اوسنی حکومت کې قانون نشته او هغه اصلا که تاسو د تیرو شلو مثلا باسونه وګورئ ایران خپل اساس کرا او افغانستان سره د وبو برخه کې جګړه وکړي مثلا افغانستان هم له وکړي ازبکستان ناراض دی او دغه شانته خو په ملي سطح باندې تمرکز هیڅ وخت کې پیلی رهبریت دانه دی ویل چې مثلا وبو واقعا مشکل دی موږ لپاره یا د وبو ضایع یا د وبو کمښت مشکل دی موږ لپاره برعکس فوکس پدې شوی تمرکز پدې شوی چې مکتبونه باندې ځي بن پاتې کیږي جنکه مکتب ته نشي تللی جنکه کار ته نشي تللی اصلا د پیلی حاکمانو اول اوی لپاره دا درک د دې مشکل ضرورت دی دا مشکل درک کی چې دا واقعا مشکل دی دا خبره ده بل خبره چې هغه ملګری وکړه چې یو څوک چې پیسې دار دی نو هغه برمکه او یو څوک پیسې دار اند نو هغه برمن شي کوله سوال دا ده چې هغه پیسې دار هم پیسې پیدا کړي مطلب دا ده چې دا به هم برمکه ني دلته مشکل دا ده چې بد قانون پلی شي قانون وجود نه لري هغه زور واکه چې دا چې هغه د غریب حق خوري هغه د سکنه دوبو حق خوري او ځان له د دې زراعتي حاصلاتو لپاره کار کوي چې هغه لپاره صرف او صرف اقتصادي هغه ګټه لاسته راوړي نو دلته باید انصاف وشي دلته قانون دلاره باید د خلکو سره حساب وشي او دا وي مخونی ولا شي چې دغه سیوبه په توازن سره هغه شي مصرف شي ما وختي خبرو کې ویل چې یو طرف ته نړیواله ټولنې نه موږ پرشوي یو په دغه برخه کې د افغانستان د 15 او زی په صورت عموم څلور او زی د کمونډیانو سره شریک دي او کله هم نړیواله ټولنه په هغه اوزو کې انویسمنت نه کوي مصرف نه کوي چې ګاونډي ملک ته یا ګاونډي هیواد ته دغه نقصان وشي دغه وجه د افغانستان په هیڅ بند کې نړیواله کومک نه کوي مثلا که سلمہ بند دی چې هم کومک کوي او نړیواله ټولنه ویل چې نه تاسو باید ایران سره باید خبرو ته کینئ دغه شان نړیوال بانک شاید هم د بازي خبرو ته حکومت کې چې هغه نه غوښتل چې دغه پروژه تبدیل کړي نړیوال بانک ځکه هغه ویل چې تاسو د پاکستان نوټیفیکیشن راوړی چې هغه اعتراض پرې بخښه کې تمرکز دولت د وخت یا وزاران د وخت مکلف دي چې دغه تکارم چې په تیر دولت کې وشو هغه د دولت د خپلې په دیجی نه شوه دی متاسفانه اوس چې ما ویل چې اولیتونه فرق کوي د وبو موضوع اصلا اولیت نه دی د اوسني واکدارانو لپاره نو څنګه کېدای شي دغه مشکل ته د حل لارې پیدا شي خلک هم مشکل درک او د خپل منطقو کې د کوالیان دي کول سوالیان دي یا وزیران دي هغه سره شي هغه نه وغواړي چې سبا ته بدل تر هغه لې په دغه بس کې ته وزیر ته مکلف چې مثلا د وبو منصفانه تقسیم عملی کړ په افغانستان کې کوم اصول لري مثلا که تاسو موږ خوده پاکتا ولا کو د سینا ده خوده په تلا انسان لا عقل ور کړی ده پوهه ور کړی ده دغه درسګان باید فعال شي د خلکو ته کار وشي د خلک باید خپل حق وواړي حقونه ور کول کیږي نه حقونه اخیستل کیږي خلک باید راشي هغه کده عمر فاروق د خلافت قصې کیږي عمر فاروق په شپه کې دوی خلکو احوال واخلي چې څوک وګنو د کیږي د دغه شانته د وخت وقدران مکلف دي چې خلکو ته وبو ورسي د رزق په بس یو ته وکي او نه دا چې تاسو خدای پاک ته حواله کی او هغه دا چې خدای پوه شو کاري پوه شه نو خلک هم باید دغه د درک یې ماتول چې د وګن د سیمي د حاکمانو سره کینی په دې برخه کې خبرې وکړي چې د څه لري د څه مشکل د حل لپاره څه لري آیا قانون شته که نشته ولې نشته نو دا هغه عمومي بحث باید پیدا شي او په دې باندې خبرې وشي
ډیره سیاته مننه کور ودان یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بل سلام علیکم مهربان
بله له هلمند ولایت څخه
بله و د هلمند ولایت سره تاسو سره تماس کړم ډیره مننه چې په خبرونه کې مزایره کوي
سلامت اوسئ د هلمند لکمی ولسوالۍ خبري کوي یا لکم مرکز
د مرکز لشکرګاه شهر څخه د تماس کړم
شدا وایس اول خپل لشکرګاه یادونه وکي چې الته د بوستون زشتاو کنهشته
د ازادي راډیو څخه ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د خوشاله چې په داسې موضوع کې بحث کوو او ډیره مننه چې راکړ د خرابوالی مخ ته روان دی ځکه کوم کسانو چې مخکې برمې او هغه سانونه وهلي دي د هغو د اوبو خوند ورځ په ورځ خرابېږي او ګرمي هم دلته ورځ په ورځ ډېریږي نو چون چې ګرمي زیاته کېږي د هغه زیاته کېږي اوبه هم زیاتې کمېږي او د اوبو کچه هم دلته ډېره زیاته مخ په روانه ده ګراته ډېر خطر روان دي نو چې په ایمن ولایت په لشکرګاه شهر کې د اوبو د کمی سره مخ دي چې کوم وخت څه معلومات لرو په ولسوالۍ کې هم دا شیان ډېر زیات وچکلي شته. او که درته ووایم په یو د هغو ولسوالۍ څخه د آزاد ولسوالۍ که څه وایي نو دا ولسوالۍ هلمند ولایت د یو ولسوالۍ څخه دي چې ځینې خلک یې دي چې دومره وچکلي راغلی ده چې باغونه او
بله خپل موقعیت ما بدلوي اواز مو خرابي شي کله کله بيخي ناوري دل کی شي دا حالت دا شالت ده
نو د نوزاد ولسوالۍ په اړه د ټول چې د اوبو د کمښت او د وچکالۍ سره ډیره زیاته مخ ته چې په د اوبو د کمښت له امله څخه زیات باغونه او فصلونه ټول وچ شوي دي. تور پتیر اخر کې په دښنه اخر کې زبلاړم دا غږه چې ملګرنه وکړله هڅه د توم په بستا مکمل کلی کې دوه درې خره پاتو چې هغه بل ځای خو ورته نه انسان د ټول وبهم نه پیدا کیږي ځکه د برمی چې کومې ولسی دي دا غوډه او بو کچم خط ډیر خطر تللی ده نو هغه په پښتون په څنګه وګور چې انسانان د ټول د پاره وبنه لري نو او بو خدای ژوند یو ماده ده بل او بو څخه ژوند هم ممکن دی او ورستر بلی دا او بو کچ کشته روانه دي او یو نظر سره غره ما کچيري په نوزاد ورسالي کې د فراد بابا په نامه باندې یو څنګه کچيري دغه ورغول سي او جوړ سي نو کدای شي د نوزاد کلی ولسوالي چې د بو مشکل سره دی هغه په خلوص دي او جوړ سي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان چې ټلیفون مو وکړ. یو شمېر اړیدونکو دی فیسبوک لاله هم نظرونه را سره شریک کړي دي. چین افغانانو ته په ګوډه کې زهر ورکوي د پوینا د چین مریض هنداري کلی وی خو سهولت او ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل دي خو په افغانستان کې د بنیادی تباهی لپاره جوړ کار دی. افغانان تل هڅه کوي چې ځان ته زیان وړوي او د نن یوې پیسې لپاره د سبا سل پیسې له لاسه ورکړي. چینایي مریضو هندارو کنن په موقتی ډول ډیری وچ او سپیرې دشتې پښتنو او تولیدي ساحو بدلې کړي دي خو داسې یو حالت را روان دی چې نه یوازې همدغه دشتې بلکې څو چنده نوري صاحبه په دایمي ډول خدای مکړه په وچ او سپیرو ساحو بدلې شي چې نباتات او حیوانات څه چې انسانان به هم ژوند نشي پکې کولای. د چین د مریضو اندارو په اړه کې ډېری وشدې خبرې کړې دي خو بیا په پای کې فکر کوم څو سپارښتنې هم کړې دي. دی وایي چې دولت باید په بازار کې د مریضو هندارو پیر او پلور په یو معقوله طرحه کنټرول کړي. دوهم دولت باید په ساحو کې د اوبو رایستلو د کنټرول لپاره یو معقوله طرحه جوړه او عملي کړي ترڅو د اوبو په رایستلو محدودیت وزشی. دا او په خیر کې خپل نوم لیکلی او ډیر ورڅخه بخښنه غواړم. محمد نعیم پوپلو یو اوریدونکی د ټلیفون لاري لرو بیا به ورشو استاد اخترته د واتس اپ لاري اوریدونکی لرو ځان راو پیژنه.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام مهرباني کوي صاحب.
مانن البته محمد ابي احمدي هم بغلان مې تماس نیول محترم خدای کې جوړ روغ وسی
سلامت اوسه احمدي صاحب. په بغلان کې څه حال دی و بو
سروان سه اعتبار وکړه چې موږ تاسو دا مخکې تا دا پیغام ولوست وخت وګوره سروان سه چې موږ د افغانستان خو ته په کرکې پیړې پیړې د افغانستان نه تقریبا د څه په کرکې سروان سه سیدی په چان تیر شوی چې خبره په افغانستان کې نو په بخښي زره چې دا سروان سه شهر کور کې وګوره وساده تقریبا سایکل دی تقریبا وګوره چې وبم لري مصرف کې افغانستان کې نو موږ تاسو ته چې وګورو چې حکومت چې مملکت راځي باید ټول عمر ته فکر یې نه دولتي عمر یې ملکی عمر یې دې ته بدبختانه چا توجه نه کړه نو اوس هم سړی وخت دا کدا پیډي حکومت باید کوشش وکړي چې دا وګو یعنی ساګان زیات دي که یو باندې خکې دوه درې سو کورې سرواسه هغه دا یو ساکي پات کې چې نلوانی کې تقریبا یو هغه ورته جوړ کینو هغه ټول استفاده کوي شي بدبختي دا چې په مخ کې ویل شهر کور کې وساده نو وګو دې کته کته سوي دي خو بیا خوشبختي دغه سروان صاحب چې موږ دا سالنګول خونه وقت چې شو برازي یعنی ډیر انتر خوندوس په ورته باندې کو پورې خلک مزه کې خلوبوي په تقریبا پسونه نو بعد بیا هم کوشش باید وشي زموږ کلن یو باید ته توجه وشي یعنی بیا ځای مصرف نشي یعنی هغه اندازه وبس چې چاته فکر کیږي باید هغه خپلار فرد باید فکر ولري تقریبا او بو سند شي ګونه وای موږ سده او بو یعنی تقریبا مزه کې دنیا ته راوړي نه مزه کې کوم اتمن دومره وبنسته یعنی وګ کته زي نو باید ته خلک فکر وکړي چې دا او بو به خلاص شي خدای نه خسته بیا موږ مشکلات سره مخامخ یاسو نو افغانستان کې دا بدبختي ده نو مخکې حکومتو دا خاص توجه نه کړ بیا هم دا زوایم چې دا حکومت باید خاص توجه وکړي او بوته ولې ځون په وبو باندې سروان صاحب چې وګورئ یت ځونه کیږي نو دا باید خاص توجه وشي نو سروان صاحب تاسو نه ډیر مننه
چې وخت وخت سلامت اوسئ، کور ودان احمدی صاحب سلامتی است. ور بشو ډاکټر صاحب فضل اختر ته. ډاکټر صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدي، لدی ملمیشه چې خلک هم دې خطر ته متوجی دي، او زموږ دې یو اوریدونکو محمد نعیم پوپل د مریضو هندارو یا شیشو په باره کې نظر درلود، او حکومت وړاندیزونه درلودل چې په بازار کې دغه د دغو هندارو پلور او پیر باید په یو شکل سره کنټرول کړي. دا ممکنه ده او فکر کوي چې دا یې حل لاره ده؟
زما فکر په افغانستان غوندې حالاتو کې شاید دا ناممکنه وي چې د پیر او پلور دغه کنټرول کړی شي. څه شی چې دی هغه عمومي آګاهي ده، او ځایي خلک چې دي هغوی دغه نوښتونو نه استفاده وکړي. لکه ما وختي ویل چې مثلا که په دشتو کې کوچیان کولی شي، ولې په اوارو سیمو کې خلک ونه کړي؟ هر ساز کې د ورخت چې دی هغه باید هغه کې د واورې په شکل کې، که د باران په شکل کې، هغه ذخیره کړي، هغه هغه مخه ونیسي، د زیات اوبو استفاده ونه کړي. طبیعي حالت چې دي سمه ده، هغه که موږ د تلاش نه شو ولې، خو هغه خطره هغه چې کوم دي منفي یا نقصانات چې کوم دغه طبیعي حالت دي، هغه مخه نیولی شي، تر څو هغه زیاتره زموږ شخصي اولیتونو پورې او د طبیعت په وړاندې زمونږ رویې پورې اړه لري چې هغه کېدای شي. مثلا وختي هغه یو ملګري اشاره وکړله چې که په کلي کې یو زورداره کڅا کیندلی شي او نور د اوبو نه محرومیږي، هغه باید مجبوره شي دغسې حال هغه ونه کړي. سمه ده که هغې سنن پیسې یو سا کیندلی شي او سولر پینل لګولی شي، نو باید هغې مخه ونیولی شي. په عمومي توګه ذهنیت دغه رامنځته شي. بل په دغې برخه کې د افسوس دا دی چې مکتبونه بند دي د نیم نسل لپاره چې هغه درس ویلی شي، خو د مکتبو د لارې یا نورو درسي هغه چې دي که مدرسې دي مثلا یا جمعتونه، د هغوی د لارې هم تبلیغ وشي، او هم د مذهب د نگانه چې موږ افغانان په عموم کې ډېر اعتقاد لرو، خلک ملا صاحبانو خبرو ته ډېر غوږ دي هر جمعې ورځ باندې، که هغوی په دغه تار یو مشکل په توګه وګوري او دغه د خپلو خبرو ایجنډا وګرځي، هم کومک کولی شي تر څو پورې چې عامه پوهاوی او د خلکو شخصي اولیتونه بدل نه شي. د اوبو په وړاندې فکر نه کوم که د بازار په خرڅلاو په هغې باندې اوسنۍ اداره کنټرول ولرلی شي، ځکه دلته نه اولیتونه نور هم شته، هغې شاید هغوی سره دوی اختوي. نو ضرور دا ګڼم چې د یو کریکولم د لارې، د نصاب د لارې، د مدرسو د لارې، او عامه پوهاوی د لارې خلک پرې هغه شي چې اوبه وسپمي او ذخیره یې کړي.
بله، تاسو چې امدا خبرې کولې، ما ته پام دی خار د دې خار وضعیت را ته مې کتل چې په ډېر ځایونو کې ما د بسونو تمځایونه لیدلی دي چې یو وړوکی بام لري او یو نل لري چې هغه بیا اوبه لاندې ځي، یا به کانالیزیشن ته ځي، یا به تر مځکې لاندې هغه واټر ټیبل سره کومک کوي. د بامونو د کورونو ټوله اوبه هیڅ په لارو باندې نه بهیږي، لکه زموږ چې ضایع کیږي هغه ټوله لاندې ځي. نو دلته چې دومره ډېر بارانونه وریږي، دوی دومره اوبو ته توجه کړې ده چې ضایع نه شي، او موږ خو باید چې ډېر توجه وکړو. زموږ یو اوریدونکي احسان الله شینواري لیکلي دي، وایي په کوم ځای کې چې د څلو اوبه نه وي، نو خلک مجبور دي چې څاګانې وباسي. زه به درته داسې کورنۍ وښیم چې د څاک اوبو لپاره یو ساعت مزل کوي، او د راوړلو لپاره له څارویو کار اخلي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې وضعیت، نو هغه خلک خو با چې لا ډېره توجه کوي اوبو ته. هغه هر څاڅکی چې ستاسو خبره استاده چې له اسمانه راوریږي، باید توجه ورته وکړي او ضایع نه کړي. یو بل اوریدونکي ولی الله فکری لیکلي، په غرنیو سیمو کې باید چک بندونه جوړ شي. په دې اړه څه وایي استاد صاحب؟
بله، چک بندونه یا دا مسل کې اکثر وختونو کې هم بعضی خلکو د شخصي غله چوکۍ اخیستلو خاطر دا چک بندونو دا مفکوره ډېره بل شانتې کړې وه، تشریح کړې وه چې هغې ډېر نقصان موږ ته د ډېرو انسانانو د ضیا په شکل کې وشو، چې ګاونډي ملکونه د هغې نه دا د اوبو دغه بندونو درک کوو چې شاید هغوی باندې اوبه بندې شي، او ډېر ځوانان موږ د لاسه ورکړل. په هغه کې متاسفانه چک بند اصلا هماغه ذخیره د ورکوټې په کلي کې یو د بېقانې چې جوړی، یا یو کلي د خانان په شریکې سره جوړی چې هغه اوبه ذخیره کې دغه چک ډیم دی. دغه دولتونو باید څوک منتظر نشي. اکثره تاسو وختي خبره وکړه په پرمختللي هیوادونو کې هر سړی په خپله دغه نوښتي څوک دولت ته منتظر نه، دولت مکلف دی چې یو برخه کې کومک وکړي. سمه ده، خو خلک کولی شي چې هغه دغه ناوونه چې دي هغه هغه درې چې دي همغلته هغه وکني کنده وکني مثلا اوبه همالته جمع کړي همغه کندې نه کولی شي خپل زراعت اوبه کې بیرسه همغه ځمکه کې جذبېږي همغلته پیداوار او حاصل ورته ورکوي ځمکې لاندې اوبو تغذیه باعث هم کېږي په افغانستان کې څونه ساختماني کارونه وشو په بلین هاو ډالر او یورو مصرف شلي خو سوال دا دی تر اوسه پورې آیا موږ د 1% تعمیراتو یا د ساختمانونه جوړ شوي دي هغې باره کې موږ دا بس شاید تر اوسه پورې نه ویلی چې دا د باران اوبه یا د واوره چې کوم لیږي په دې چت باندې هغه دوی ذخیره کړي او ځمکې لاندې تې کړي څنګه چې په دې هېوادونو کې کېږي دلته ټولې اوبه دولت نه ورکوي ورته دولت مکلف دی ورکوي ورته خو هغه ذخایر اوتومات همغه کور کې یا په تعمیر کې سره بېرته ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي هغه په کوڅو کې نه بهیږي نو ضرور څه شه دا هغه دا د چې په کلو په سطح باندې د شورا په سطح باندې د علاقداري په سطح باندې دغه نه وختونه کار وشي سمه ده که یوځي کې یو څوک مجبور دی به وسه ده چې هغه مجبور دی یو کیلومتر دوه کیلومتر مزل وکړي سمه ده خدا د هغه خلکو ګناه ده چې هغه په صراف کې په پاس د اوبو ریکنلی ولید دوی په هغه ګناه وی وز خپل سی بی په عذاب شي نو دلته عمومي مفکوره کې باید تغییر راشي او تر څو پر چې دغه عمومي مفکوره ته تغییر ورنکړ شي سم نه انداسه به یو یو دغه خلک به په قصرونو کې لویږي راټیږي به مزي بکی بل طبقه به بیچاره ګان
ډیرو ډیرو سیمو کې خلک مجبور شوي لکه یو چې شرم وکړه چې خپل مینې پریشتي ځکه چې وبنشته لکه دی او دور کې چې ول چې یو سات مزل کې دي چې خاک دی وبول لپاره مجبور دي چې سبا لدې ځاینه کډه وکړي یو بل مثلا د چې همدغه چک دیمونه چې دی یو بل غټ هم دوی ته فکر کوم چې لري چې کسیلون راځي دی سیل له خطر نه به بچوي او زمنن ک په دې خبري وکړي او استاد او د دې لپاره د خبرونه ورسته شي بي دي ک په دې اړه ملن نظر څرګند کړي چې وای ک د دې زمکه لاندې او بو سطح هر څومره ټیټی شي الته یو خلا پیدا کیږي او سبا د خطر شته چې دغه د دې کورونم کینی او زمکه کینی
بله دغه چې بندونه چې په اکثر په دې غریزو سیمو کې چې کله وبر راځي نو هغه مستقیما موږ د ساختمانونو وطن لري چې دیمونه نه لري چې هغه د اوبو معنی شي نو په یو په زراعتي اصطلاح کې وایم د ځمکې هغه زرخیزه برخه چې دا چې الته دوی سری کشندلی دی او هغه زرخیزه برخه چې هغه ارګانیک مواد لري اغه د منځزي وسر اغه د سین کې بيږي او غسين دي گاونډي ملک ته دي دغه زراعت کې کومک کوي اغه زمونږ ټول سريږي چې کوم دغه زمکو کې اغه کړی دي اغه وي ته دي اغه سره کومک کوي منګه یو طرف ته خاور زرخیزه د لاس ورکو بل طرف ته اوبه د لاس ورکو نو کچې ته دغه بندونه وشي په هر سطح باندې کې په هر سایز او غ باندې وي دغه باید جوړ شي او هغه په چون کې د تغییر د خندوږي سدید بارانونو هغه به موږ آینده کې ډیر ولرو نو هغه د تیزو سیلابونو مخه نیولې چې زموږ سره کومک کوي چې هغه د اوبو شدت کم کړي هم زمانه وب جمع کړي هلته ځمکې لاندې اوبو سره کومک وکړي بل تاسو ویل د زلزلو شکل کې سم دغه چې کولی شي هغه جیولوجستان په اړه کې نظر ورکړي دغه یو مشکل هم شته چې هغه درانه ساختمانونه تاسو به کتلې مختلف خارونه راپورونه شته چې غټ خارونه چې دي په مختلف دنیا کې هغه په هر کال 2 ملي متر دي که 2 سانتي متر ځمکې لاندې روان دي ښکته نو دغه مشکل هم سره شته او په دې من کې دا چې څنګه چې په ساوث افریقا کې د افریقا کې خلک مجبور شو چې کډوال شي د اوبو د لوري سکول اوبو غوښته نه پیدا کېدل خو البته یو عمومي بحث راځه چې یو دم خلکو په دې باندې فکر وکړو چې د اوبو باید ذخیره شي او ځمکې لاندې اوبو ځای نه شي مخصوصا نو ستیو ځای نه شي ځکه چې لاندې اوبو د لاس ورنکو نو دې ته اگر کډوالې مخه لګه کم شوه
بله
او په ساوث افریقا کې هغه خلک مهاجرت کم شو دته هم زمان دغه شانت د افغانستان په غټو خارونو کې هغه کابل دی کندهار دی قندهار یا نو خارونه دي خدای مکه دغه مشکل نه یا سبا دې راتل
کېږي ډیر مننه ډاکټر صاحب له ډاکټر صاحب فضل اختر د اوبو متخصص او په جرمني کې د پوهنتون استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستول
مستی سیر گریوان کړه سنې سن وحیا وکړه په مستی سیر گریوان کړه تم یار تم آشنا شروبا بی ملنګ راشه تم یار تم آشنا شروبا بی ملنګ راشه روبا بی روبا بی روبا بی ملنګ راشه روبا بی روبا بی روبا بی ملنګ راشه خبر زین پوګه کی دا یو تقلل مر راوړه خبر زین پوګه کی دا یو تقلل مر راوړه بی پل وزو ته دستور د سپوږمۍ خبر راوړه نتر خو مزړونه تک دی بس وګه سندر راوړه نتر خو مزړونه تک دی بس وګه سندر راوړه
نرے نرے خوگیگی نرے نرے خوگیگی سلم نرے نرے خوگیگی سلم نرے 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 خوگیگی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی تمین ولی پیلے گی نرے نرے خوگی گی نرے 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 نرے